یو استودیو غرمنۍ خبری خپرونه
په کابل کې د غرمې 12 بجې سوې. السلام علیکم. په یو استودیو ته مظفر به ظاهر له خپلو نورو همکارانو سره هرکلی کوم. په دې خپرونه کې پر بېلابېلو موضوعاتو راپورونه لرو، خو د سر موضوع مو دا ده چې جمهور رئیس محمد اشرف غني نن 1400 ښوونیز کال د زنګ په وهلو سره پیل کړ. دا او نور راپورونه به وروسته واورئ. خپرونه د افغانستان او نړۍ په مهمو خبرونو پیلوو. نوریاس نوري وړاندې کوي.
د څو مهمو خبرونو سرلیکونه. نن په ټول افغانستان کې نوی 14 تعلیمي کال پیل شو. د بشري حقونو د څار سازمان هیومن رایټس واچ وایي د افغانستان دولت او نړیوال شریکان په دې کې پاتې راغلي چې د سولې په ټولو پروسو کې د افغان ښځو بشپړ ګډون یقیني کړي. اسرائیلیان په 2 کلونو کې څلورم ځل لپاره نن د رایو صندوقونو ته مخه کوي. نن په ټول افغانستان کې نوی 14 تعلیمي کال پیل شو. د نوي تعلیمي کال د ښوونځي د زنګ وهلو په مراسمو کې چې په کابل کې جوړ شوی و، افغان ولسمشر اشرف غني د تعلیم پر کیفیت ډیر ټینګار وکړ او ویل چې د زده کوونکو د تعلیمي سویې د لوړولو لپاره باید ډیر کار وشي،
مخصوصا د تحصیل او تعلیم. جناب بصیر صاحب، فرهنګ از کی چانس دوم سیوم ای واقعا توهین نسبت ملت. کسی که چانس سیوم میخواه ظرفیت ازیر نداره که بچه غریب
یک دختر غریب از تحصیل محروم کن. سک تعلیمی کال داسې مهال پیلې چې تیر کال د خبرې شوې کرونا او بالا عمل په افغانستان کې ښوونځي بند و. دغه راز د ناامنیو او جګړو له امله هم په میلیونونو زده کوونکي له زده کړې بې برخې پاتې شوي دي. د بشري حقونو د څار سازمان هیومن رایټس واچ وایي د افغانستان دولت او نړیوال شریکان یې په دې کې پاتې راغلي چې د سولې په ټولو پروسو کې د افغان ښځو بشپړ ګډون یقیني کړي. د بشري حقونو دغې نیویارک میشتې ډلې پرون په خپله ویبپاڼه کې په یو بیان کې ویلي چې د ښځو، سولې او امنیت په اړه د ملګرو ملتونو د امنیت شورا د 1325 پریکړې لیک له مخې په هغه غونډه کې چې ټاکل شوې په اپریل میاشت کې د افغانانو ترمنځ وشي، دې ته اړتیا ده چې ښځې پکې پراخ ګډون وکړي. د بشري حقونو د څار سازمان د مارچ په 13 د روسیې په کوربتوب د موسکو غونډې ته به اشاره ویلي چې په دې غونډه کې د افغانستان د دولت په 12 کسیز پلاوي کې یوه ښځه وه. د طالبانو د 10 کسیز پلاوي ټول غړي سړیان وو. هند غواړي چې د افغان سولې په بهیر کې مرسته وکړي. د هند بهرنیو چارو وزیر اس جی شنکر پرون په نوې ډیلي کې د افغانستان له بهرنیو چارو وزیر محمد حنیف اتمر سره د لیدو په مهال دا ژمنه وکړه. د دې لیدنې کتنې په اړه د افغانستان د بهرنیو چارو د وزارت په خبر پاڼه کې د ښاغلي شنکر په وینا راغلي چې نوی ډیلي به په افغانستان کې د سولې لپاره د سیمه ییزې اجماع په پیاوړي کولو کې همکاري وکړي او د افغانستان د سولې لپاره په سیمه ییزو غونډو کې ګډون ته چمتو دی. تمه ده چې د اپریل په لومړیو کې د ترکیې په استانبول کې افغانستان د سولې لپاره غونډه وشي. اسرائیلیان په 2 کلونو کې د څلورم ځل لپاره نن د رایو صندوقونو ته مخه کوي. صدر اعظم بنیامین نتنیاهو چې له 12 کلونو راهیسې په واک کې دی، هڅه کوي چې بیا هم په واک کې پاتې شي. د نظر پوښتنو له مخې سیالي به سره نږدې وي چې ورسره به د حکومت د جوړېدو په خاطر بیا اوږدو بحثونو ته لار پرانیستل شي. اټکل کېږي چې د نتنیاهو په مشرۍ لیکود ګوند به د لوی ګوند په توګه څرګند شي، خو یو ګوند به هم د پارلمان په 140 څوکیو کې غوڅ اکثریت خپل نه کړي. په تېرو 3 انتخاباتو کې د ائتلافي حکومتونو په خاطر مذاکرات اسانه نه وو. دا ځل به هم نتیجه د تېرو ځلونو په څېر وي چې ښایي د 5 ځل لپاره انتخاباتو ته زمینه برابره شي. د نتنیاهو ائتلافي حکومت له اوسني دفاع وزیر بینی ګانټ سره په ډسمبر کې وروسته له نږدې 2 میاشتو ړنګ شو. د امریکا د متحدو ایالاتونو د کلورادو په بولډر ښار کې د ډزو پر مهال د یو پولیس افسر په ګډون لږ تر لږه 10 تنه وژل شوي دي. د بولډر ښار څارنوال مایکل دوریټي وویل د مارچ د 22 نیټې مشکوک برید کوونکی په توقیف کې دی او د هغه د ټپونو درملنه روانه ده. د پولیسو مشر ماریس هیرولډ وویل وژل شوی پولیس افسر یو 50 کلن ایریک تیلی دی. په یوټیوب کې د سیمې خبریالانو یوه ویډیو خپره کړې ده چې پکې په سوپر مارکیټ کې او د موټرو په پارکینګ کې جسدونه ښکاري. د پولیسو مشر هیرولډ خبري کانفرانس ته وویل چې دا پیښه پیچلو تحقیقات ته ضرورت لري چې لږ تر لږه 5 ورځې وخت غواړي چې علت روښانه شي. جرمني با په اروپا کې د کورونا او باد دریمې څپې د مخنیوي په هدف ټول بند اپریل تر 13 می وغځوي وروسته تر اوږدو خبرو چې تر نن سهار وختي پورې دوام وکړ صدر اعظم انګلا مرکل او د جرمني ایالتي چارواکو هم همداراز موافقه وکړه چې د ایستر مذهبي جشن د رخصتیو په وخت به دا بندیزونه د 15 ورځو په مخه سخت وي. میرمن مرکل خبری غونډې ته وویل د اپریل له لومړۍ تر 15 به ټول دوکانونه بند وي، مذهبي مراسم به آنلاین وي، یوازې به سوپر مارکیټونو ته اجازه ورکړو چې د اپریل په دریمه پرانیستې وي. درې اونۍ مخکې فدرالي او ایالتي حکومتونو موافقه کړې وه چې د درې اونیو په ترڅ کې به تدریجي بندیزونه کموي، خو اوس یې پرېکړه بدله کړې ده. د اروپایي ټولنې د نورو هیوادو په څیر جرمني د کورونا او با د درېیمې څپې او د واکسین د ورکړې د ورو بهیر له امله بندیزونو ته مخه کړې ده. د فرانسې، ایټالیا، اتریش او پولنډ په ګډون نورو اروپایي هیوادونو هم پر بندیزونو تکیه کړې ده.
خبرونه مولا زده ای رادیو اوریدل. د افغانستان ولسمشر نن رسمن په افغانستان کې د 1400 شونیز کال اپایل کړ. په همدې مراسم کې د پوهنې وزارت سرپرستی رنګینې حمیدی د ښوونې او روزنې په بهیر کې د اصلاحاتو ژمنه وکړه.
د نصاب اصلاحات د خیر راوړو بلاخره پر کامیاب باندې ډیر کار سوی دی په تیرو شلو کالو کې، خو په کیفیت د معرف اوس وخت دی چې موږ باید ته توجه وکړو.
د بلخ ولایت چارواکي د ډیجیټلي رسنیو د فعالیت د زیاتوالي له کبله د چاپي رسنیو د کمزورتیا یا مخ په ځوړ حالت خبره کوي. اخوا د پکندوز ولایت کې به مو د لیمو یو باغ ته ورولو. جرمنی چارواکو د کورونا وبا د خپرېدو د مخنیوي لپاره تیر شپه په بحثونو تیر کړه او د بندیزونو په اړه یې نوې پریکړه وکړه. نو راپورونه هم اوریدلی سي او په دوهمه نیمه کې 25 دقیقې بحث لرو اوریدو ته بلنه درکو. ورځو د خبرونه د سرمازوته. جمهور رئیس غنی 1400 شونیز کال د زنګ په وهلو سره پیل کړ. ښاغلی غنی د نوي شونیز کال د پیل په مراسمو کې ژمنه وکړه چې سږ کال به د زده کوونکو لپاره 1800 نور شونځي جوړ شي. هغه په دې کال کې له 1000 د زیاتو نوي شونکو د ګمارنې خبر هم ورکړ، خو ترخواه د پوهنې د کیفیت پر لوړېدو ټینګار وکړ. په ورته وخت کې د پوهنې وزارت سرپرست رنګینه حمیدی وایي هڅه به وکړي چې په شونیز نصاب کې د بدلون له لارې د پوهنې کیفیت پورته کړي. په دې اړه نور جزئیات زما همکار کوي.
په افغانستان کې 1400 نوی ښوونیز کال پیل شو. جمهور رئیس غنی نن په همدې تړاو جوړې شوې غونډه کې چې په امانیا لیسه کې جوړه شوې وه، د نوي ښوونیز کال پر مهال د حکومت د ژمنو او همدا ډول له پوهنې وزارت د خلکو د غوښتنو په تړاو وینا وکړه. د هغې ډېرې خبرې د پوهنې په کیفیت لوړولو متمرکز وي. جمهور رئیس غنی وویل کمیت ته ډېر کار شوی، ولې کیفیت ته چې هومره اړتیا ده کار او پام نه دی شوی. هغه له پوهنې وزارت وغوښتل چې سږ ښوونیز کال کې دې ټکو ته ډېر پام وکړي. جمهور رئیس وویل د وای وو څومره کلونه نسی چې زموږ د ولسمو ټولګي فارغان دویم ځلی زده کړې وکړي. کیفیت ډیر مهم دی، پر همدې بنسټ په ځانګړي ډول په لوړو زده کړو کې باید دویم او دریم چانس لمانځه ولاړ شي. دا زموږ له ملت سره لوی ظلم دی. جمهور رئیس محمد اشرف غنی د پوهنې وزارت څخه وغوښتل چې د سرچینو په ویش کې مساوات په پام کې ونیسي او همدا ډول یې ننګرهار د بیلګې په توګه یاد کړ چې 4000 ښوونکي پکې کم دي، ولې هیڅ پام ورته نه دی شوی. د افغانستان جمهور رئیس همدا ډول سږ کال د پوهنې په برخه کې یو شمېر ژمنې هم وکړې. هغه وویل 1000 زیات ښوونکي به نوي وګمارل شي او توخوا به یې په ټول افغانستان کې 1800 ښوونځیو ته نوې ودانۍ جوړې شي. د افغانستان حکومت تیر 1999 کال کې تر 1300 ښوونځیو ته ودانۍ جوړې کړې دي او همدا ډول 640 اتیا نور بیا تر کار لاندې دي، ژر به یې کارونه بشپړ شي. د افغانستان جمهور رئیس هغو ښوونکیو ته چې د اتم او څلورمو بسونو ترمنځ دنده مختوړي ډاډ ورکړ چې د وري میاشتې څخه یې معاشات وړیږي، خو د کال په منځ کې به ورته ورکړل شي. په ورته وخت کې د پوهنې وزارت سرپرست رنګینه حمیدی هم سږ کال د دې وزارت دننه د پراخو اصلاحاتو خبره کوي او تر پای پر کیفیت له تمرکز خبر ورکوي. هغه وویل
د نصاب اصلاحات د خیر راوړو بل اخره پر کامیاب باندې ډیر کار سوی دی په تیر شلو کالو کې خو په کیفیت د معرف وس وخت دی چې موږ باید ته توجه وکړو او موږ نصاب په ان شاء الله تعالی اول تمرکز موږ پر افغانی هویت چې موږ اصلیت معلوم کې چې موږ څوک وو او چی سره غلی یو.
د افغانستان د پوهنې وزارت د شمیرو له مخې سږ کال به 1,000,000 نوي ماشومان ښوونځیو کې زده کړې پیل کړي. تیر 1,399 کال کې 9.1 میلیون ماشومان ښوونځي ته تللي دي. سږ کال نوی پوهنیز کال داسې مهال پیلېږي چې تیر کال بیا د کورونا وبا له کبله دا بهیر ځنډېدلی او خو د پوهنې وزارت له ښوونکو غواړي چې په سږ کال کې د تیر کال ځنډ هم جبران کړي.
دوستانو و موریدل چې نن په افغانستان کې د 1,400 ښوونیز کال د ولسمشر لخوا رسمان پیل سو او د دې مراسمو په ترڅ کې ولسمشر ژمنه وکړه چې سږ کال به د زده کوونکو لپاره 1,400 ښوونځي جوړیږي. زموږ خبرونه ادامه لري.
شیبه په شیبه تازه خبرونه له ازادي راډیو څخه.
اوس ورځو بلخ ولایت ته چیرې چې چارواکي وایي د ډیجیټلي رسنیو د فعالیت زیاتوالي په دلیل چاپي رسنۍ اعلانات سره مخامخ دي. د بلخ د اطلاعاتو او کلتور ریاست ویلي چې په رسنیو کې د اقتصادي کمزوري د کورونا وبا او ورځ تر بلې د آنلاین رسنیو د ډیروالي له کبله چاپي رسنیو خپل لوستونکو له لاسه ورکړي دي. نور حال په دې راپور کې
په بلخ کې چارواکي د ډیجیټلي اطلاع رسونې زیاتوالی د افغانستان په دغه شمالي ولایت کې د چاپي رسنیو د فعالیت په وړاندې یو لویه آزموینه بولي. اوس مسله د ځای ته رسیدلې چې له 5 کلو راهیسې په بلخ کې یوې ورځپاڼې هم فعالیت نه دی کړی. ماتی الله کریمی په بلخ کې د اطلاعاتو او کلتور ریاست مشر دی. هغه وایي چې په افغانستان کې چاپي رسنۍ له تاریخي شالید برخمنې دي، خو اوس د آنلاین رسنیو د زیاتوالي له امله لا رونق لویدلی. کریمی زیاته کړه
نسبت مشکلات اقتصادی بعد اینها از نشر باز ماندن و
د اقتصادي ستونزو له امله چاپي رسنۍ له مات سره مخ دي او یا هم تعلیق سوي. یوازې دوی ونیزي چاپي رسنۍ لرو چې یوای بیدار دولتي بلې خورشید خصوصي رسنۍ ده.
هغه وایي چې په بلخ کې 13 رادیوګانې، 10 تلویزیونونه او 3 باندې 10 آنلاین خبري آژانسونه فعالیت کوي. د وویل چې چاپي رسنۍ په بلخ کې اکثرا د اونیزې میاشتنې او درې میاشتنې چاپي دورې راورسته لا چاپ راوځي. په شمال کې د نای دفتر مشر مبینه سای متعدد عوامل د چاپي رسنوي د ماتې لامل ګڼي. د رسنیو د مسؤلانو اقتصادي کمزورتیا، د کورونا وبا له امله محدودیتونه او په بلخ کې رسنیو ته د دولت بې پامي. هغه د خپلو خبرو په دوام کې وویل
وضع اقتصادی نامناسب مسئولین رسانه‌های چاپی و عدم علاقه‌مندی مخاطبین بر رسانه‌های چاپی که خیلی استقبال نمیشه، اینا از دلایل بوده که ما نشریات چاپی در بلخ نداشته باشیم.
آقای سایی وایی که دولت خصوصی چاپی رسانه‌های زمینه برابر کړي تو چه پلک مالی لگخت پا دولتی مطبوع که خپل مطالب چاپ کړي دا به په دې ولایت کې د چاپي رسنیو بیا فعالیدو ته مرسته وکړي. په اوسني عصر کې د ډیجیټلي رسنیو به حد ظهور سبب شوی چې نه یوازې په افغانستان کې بلکې د نړۍ په مختلفو سیمو کې پخوانی رسنۍ خاصتاً چاپي مطبوعات متاثر شي. کلونه کېږي چې د نړۍ پیژندل شوی چاپي رسنۍ لکه د نیویارک ټایمز رسپانه او د آلمان شپیګلونیزه د خپل چاپي فعالیت ترڅنګ ډیجیټلي اطلاع رسونې ته هم مخه کړي. خو د ځینو دا ډول آنلاین رسپانو له منځپانګو څخه ګټه اخیستل وړیا نه دي او لوستونکي کولی شي چې د یو اندازه مشخصو پیسو په ورکولو سره په میاشتنی ډول د دغو رسپانو له محتویاتو ګټه واخلي.
ازادي راډیو د مدني ټولنو د جوړولو د ډیموکراټیکو ارزښتونو د تقویې له قومي او مذهبي تعصبونو سره د مبارزې او د خلکو ترمنځ د ملي تفاهم هنداره ده.
تاسو د ازادي راډیو غرمنۍ خبری مجله اوري. اوس به ورسول کابل څخه به د افغانستان اړوند اقتصادي خبرونه واورو.
د افغانستان د سوداګرۍ او پانګونې خونې مشر توکل احمدیار لیو شمیر هندي سوداګرو او چارواکو سره کتلې دي. د سوداګرۍ او پانګونې خونې مرستیال یونس مومن نن ازادي راډیو ته وویل چې دغه کتنه د هندوستان د یو لوی نندارتون انجنس فوټ په سنډه کې شوې ده. نوموړي وویل چې ښاغلي توکل احمدیار د نندارتون تر څنګ لیو شمیر هندي چارواکو، متشبثینو او سوداګرو سره کتلې دي. د ښاغلي مومن په خبره چې په دغو خبرو کې د خصوصي سکتور او دواړو هیوادونو د اړیکو په پراختیا، سوداګرۍ او پانګونې په زیاتوالي ټینګار شوی. د هندوستان انډین فودز د خوړو نندارتون هر کال د هند د سوداګرۍ د پراختیا وزارت او د دغه هیواد د متشبثینو په همکارۍ جوړیږي. کمال خان بند چې د جوړولو چارې بشپړې شوې، سبا د ځانګړو مراسمو په ترڅ کې پرانستل کیږي. د افغانستان د اوبو د چارو د تنظیم ملي ادارې ویان نظام الدین خپلواک نن ازادي راډیو ته وویل چې د پرانستې مراسمو کې به افغان ولسمشر، د کابینې غړي، د ملي شورا استازي او خلک ګډون وکړي چې یو لوی جشن هم ورته په پام کې نیول شوی. ښاغلی خپلواک وایي دغه بند د 9 میګاواټه برېښنا د تولید ظرفیت لري. د اوبو د چارو د تنظیم ملي ادارې د معلوماتو له مخې کمال خان بند 1,000 هکټاره کرنیز ځمکه خړوبوي او 250 میلیونه متره مکعب اوبو د سپما وړتیا لري. دا اداره وایي د دې بند په پرانیستي سره به زرګونه خلکو ته د کار کولو زمینه هم برابره شي. او د کابل په شاهزاده سرای کې له ځینو بهرنیو اسعارو سره افغانۍ په دې ډول بدلېږي. یو امریکایي ډالر 8 افغانۍ 25 پوله، یو یورو 9 افغانۍ 80 پوله، یو انګلیسي پاوند 105 افغانۍ 50 پوله، یو سعودي ریال 40 افغانۍ 50 پوله، زر ایراني تومان 3 افغانۍ 10 پوله، زر هندي روپۍ 1,000 افغانۍ او زر پاکستاني روپۍ 478 افغانۍ.
زموږ خلاصه دی راډیو ری دوستانو، تاسو کولی سی دا خبرونه او دغه زموږ نور خبرونه راپورونه د ازادي راډیو پر ویب سایت هم بیا ولولئ. پته مو د ازادي راډیو ټکی کام یا ازادي راډیو ټکی اورګ. مخکې تر دې چې د افغانستان نورو راپورونو ته ورسو، یو نړیواله موضوع بر واخلو. جرمني چارواکو د کورونا وبا د خپرېدو د مخنیوي لپاره تیر شپه په بحثونو تیر کړه او د نویو بندیزونو په اړه یې پریکړه وکړه. د جرمني په ګډون د اروپای ټولنې یو شمېر هیوادونه د کورونا وبا له نوي څپې سره مخامخ دي او ډېرو دغو هیوادونو بندیزونو ته مخه کړې ده. احمد شیبر نور جزئیات راکوي.
جرمني په اروپا کې د کورونا وبا د درېیمې څپې د مخنیوي په هدف ټول بند د اپریل تر 13 وغځوي. وروسته تر وشتو خبرو چې نن سهار وختي پورې دوام وکړ، د جرمني مرکزی او ایالتي حکومتونو له دې بندیزونو سره موافقه وکړه. صدر اعظم انګلا مرکل او د جرمني ایالتي چارواکو هم درسره موافقه وکړه چې د ایستر مذهبي جشن د رخصتیو په وخت به دا بندیزونه د 15 ورځو په مخه سخت وي.
موږ د ایستر په درشل کې یو. پوښتنه دا ده چې څه ډول دا ورځې ښې تېرېدای شي. د همدې لپاره موږ پر دې موضوع ډېر بحث وکړ چې څنګه کولی شو دا درېیمه څپه اسانه تېره شي.
میرون مرکل زیاته کړه چې د اپریل له لومړۍ تر 15 به ټول دوکانونه بند وي، مذهبي مراسم به آنلاین وي، یوازې به سوپر مارکیټونو ته اجازه ورکړو چې د اپریل په درېیمه پرانیستې وي. درې اونۍ مخکې فدرالي او ایالتي حکومتونو موافقه کړې وه چې د درې اونیو په ترڅ کې به تدریجي بندیزونه کموي، خو اوس یې پرېکړه بدله کړې ده. د اروپایي ټولنې د نورو هیوادو په څیر جرمني د کورونا وبا د درېیمې څپې او د واکسین د ورکړې د ورو بهیر له امله بندیزونو ته مخه کړې ده. په جرمني کې یوازې 9% خلکو لږ تر لږه د کورونا وبا لومړی واکسین اخیستی دی او 4% دواړه ډوزه ترلاسه کړې دي. د فرانسې، ایټالیا، استریا او پولنډ په ګډون نورو اروپایي هیوادو هم پر بندیزونو تکیه کړې ده. د چک جمهوریت کابینې د دوشنبې په ورځ پریکړه وکړه چې بیړنۍ حالت د یوې میاشتې په مخه، یعنې د اپریل تر 28 تمدید کړي، خو دا پریکړه باید پارلمان تایید کړي. په ورته وخت کې د بریتانیا سری اعظم بوریس جانسن اندېښنه ښکاره کړې ده چې د کورونا درېیمه څپه چې د اروپایي ټولنې په هیوادو کې خپره ده، د بریتانیا لور ته مخه نه کړي. د اندېښنه ښاغلي جانسن د دې سربېره څرګنده کړې ده چې د بریتانیا لږ تر لږه نیمه مشانو یو ډوز واکسین ترلاسه کړی دی.
ازادي راډیو ته غوږ ونیسئ او تر ټولو مخکې ځان د افغانستان، سیمې او نړۍ پر حالاتو خبر کړئ.
د ستانو زمور خبرونه لهم ادامه لري د افغانستان اړوند راپورونه هم نور هم لرو خو اوس به ورس بیا هم د کابل چاپ ورسپانه به راواخلو چې د افغانستان په اړه پر کومو مسایلو باندې مقاله او تبصرې لیکلې دي.
هشت صبح رسپانی پا خپل سر مقاله که پا میدان وردگ ولایت که ده غیر مسئول و وصله والو قماندان عبدالغنی علی پور ده نیولو لپاره ده افغان زواکون و پراخ و پوزی عملیاتو تا اشاره کرده. وراندی راغلی افغان پاوز ده عملیات روز تا تر حق چهتی رونه ده علی پور وصله والو ده وردگ ولایت پا بهسود ولسوالی که ده میلی وردو یو هیلیکوپتر رو غرزه وله او ده سلو رو پیلوتانو پا گدونی ده وصله وال پاوز نه تن منصوبین و وجل تر سرکوی. رسپانی لکلی ده افغان پاوز سلګونه هموی ټانکونه او ځنګړي ځواکونه د بامیانو لارې بهسود تتللې او د لیپور او دغه د کسانو د نیولو لپاره چې د ملي پاوز یو چورلکه یې نسکوره کړي هڅې روانې کړي دي. د لیکوال په وینا تر اوسه د افغان ځواکونو او لیپور جنګیالیو ترمنځ د کومې نښتې راپور نه دی خپور شوی او سرچینې ویلي چې لیپور له سیمې وتلی نو ځکه ولسوالۍ ته د امنیتي ځواکونو د تللو مخنیوی نه دی شوی. خو لیکوال ټینګار کوي چې حکومت باید ستونزه د خبرو لارې هوار کړي. اطلاعات روز ورسپانی هم په همدې موضوع تم شوي لیکلي. په میدان وردګ ولایت کې سیمه ایز قومندان عبدالغنی علی پور په یو فیسبوک پاڼه کې منلی چې چورلکه د دوی د ملګرو له لوري وشتل شوې ده. وړاندې راغلي د علی پور د نیولو لپاره عملیات تر هغې وروسته پیل شول چې تر څېړنو وروسته معلومه شوه چې چورلکه د علی پور قومندان د کسانو له لوري غورځول شوې ده. ورسپانې لیکلي دا لومړی ځل نه دی چې داسې پېښه کېږي، بلکې په وینا یې همدا نږدې دوه میاشتې وړاندې هم په بهسود ولسوالۍ کې د عبدالغنی علی پور او افغان ځواکونو ترمنځ اخوډب رامنځته شو چې له امله یې نه کسان پکې ووژل شول او اته نور ټپیان شول. عبدالغنی علی پور شاوخوا دوه کاله وړاندې د ملي امنیت له لورې د غیر قانوني کړنو په تور ونیول شو، خو د هغه د پلویانو له لورې په کابل ښار کې لاریونونه ترسره شول چې وروسته د ولسمشر دویم مرستیال سرور دانش په ضمانت او دولت سره د یوې هوکړې پر بنسټ بیرته خوشې شو. او هیواد دولتي ورځپاڼې لیکلي چې افغان ولس یوه بله ډېره خونړۍ او ستونزمنه پیړۍ تر شا پرېښوده. میلیونونه افغانانو خپل ژوند له لاسه ورکړ او تر اوسه هم پر هیواد پردی تپل شوې جګړه روانه او د مظلوم ملت نه ژوند اخلي او د پرمختګ مخنیوی کوي. وړاندې راغلي له همدې امله افغان ولس سوله غواړي، داسې باعزته سوله چې سیمه او نړۍ هم ترې برخمنه شي او پکې خپل ثبات او پرمختګ ولټوي. چې د لیکوال په وینا افغان حکومت د داسې سولې لپاره هڅې تر بل هر وخت ډېرې پراخې کړي او په همدې موخه له سیمې او نړۍ سره په تماس کې دي چې د افغانستان د اوسني وضعیت دایمي حل لارې لپاره عادلانه او پایداره سوله راولي.
په کندوز ولایت کې د کرنې او مالدارۍ ریاست چارواکي او دغه ورځ باغوانان وایي چې د تیرو کلونو پرتله سږ کال په دې ولایت کې د لیمو د باغونو شمیر زیات سوی دی او حاصلات یې هم ډیر سوي دي. په دې ولایت کې هغه شمیر کروندګر چې د لیمو باغونه لري وایي چې د لیمو له حاصلاتو او عوایدو خوښ دي. په دې اړه تفصیل زما د همکار په راپور کې.
دا د کندز ښار په چلمزار سیمه کې د لیمو د ونو یو نوی رسیدلی باغ دی چې شاوخوا د لیمو اویا ونې پکې دي. څلوېښت کلن محمد الله دا باغ په یو جریب ځمکه کې جوړ کړی او له سږني حاصل یې خوشحاله دی.
لیمو په کندز ولایت کې ډېر زیات کرل کېږي چې ډېر ښه حاصلات ورکوي. یو ونه تر اته منو تر لس منو پورې حاصل ورکوي. تېر کال یو منې په پنځه سوه افغانۍ خرڅېدل او سږ کال په اته سوه افغانۍ وو. چې د سړې خونې شتون ولري دغه لیمو سره ټول وړه به خلق تازه لیمونه ګټه پورته کوي.
په کندز ښار کې د تازه میوې سوداګر نجم الدین هم وایي چې سږ کال په دې ولایت کې د لیمو حاصلات زیات شوی دی. نوموړي راته سږ کال په دې ولایت کې د لیمو د بیو په اړه وویل.
تیم امسال به خاطر که بازارهای ما خوب بوده این بازار باز خصوصا لیمو. همی لیمو که هستم ویتامین سی دارم مردم بیشتر.
سه کال زموگ ده میوو بازار خوب و پا زنگری توگا ده لیمو بازار زکه لیمو ویتامین سی لری او خلکی ده کرونا ویروس لپاره کروی. موگ یو من لیمو پا پینزه سبا او شپک سبا افغانیو پیرو او اخا کسان چی لیمو تخه لیمو اخلی او نور ولایتونو تا انتقالوی خی هاگوی یو من پا زر او پینزه لسبا افغانیو و پلوری.
د دې ولایت د کرنې اوبو لګونې او مالدارۍ د ریاست چارواکي هم وایي چې د لیمو باغونو په کندز ولایت کې ښه نتیجه ورکړې او دا مهال په دې ولایت کې په 45 هکتار ځمکه د لیمو باغونه ولاړ دي. د دې ریاست د کرنیزو چارو امیر عبدالمجید نافذ وایي چې پخوا کلونو کې به دوی د لیمو نیالګي له تاجکستان څخه راوړل، خو اوس له کندز څخه د هیواد نورو ولایتونو ته د لیمو نیالګي وړل کېږي.
ریاست ادارې زراعت محلی هم دایو تلاش کرده قسمت ترنینګ دادم اینا چگونه است ودا میشه چگونه کشت میشه.
د کرنې ریاست د لیمو د باغونو جوړولو، د لیمو د نیالګیو کینولو، د نیالګیو ساتلو او د حاصلاتو راټولولو په اړه کروندګرو ته کره پوهاوی او ټرینینګونه ورکړي دي او کروندګر هم د لیمو له باغونو څخه راضي دي. موږ پلان لرو چې د لیمو باغونه نور هم پراخه کړو.
نوموړی زیاتوي چې د لیمو باغونه د مرکز په شمول د دې ولایت په خانآباد، امام صاحب، دشیرچی، قلایزال، چهاردره، ګلتپه، اختاش او علیآباد ولسوالیو کې موجود دي. د کندز کروندګر له دولت نه غواړي چې د دوی نور کرنیزو محصولاتو ته د مناسب مارکیټ تر څنګ معیاري سړې خونې جوړې کړي تر څو کرنیز توکي خراب نشي. په کندز کې باغداران د لیمو له حاصلاتو داسې مهال خوښي کوي چې په دې ولایت کې د حکومتي ځواکونو او طالبانو ترمنځ پرله پسې جګړو د کروندګرو او باغدارانو په ورځنیو چارو ناوړه اغېزه کړې او ګڼ باغونه د جګړو په سیمو کې بې باغوانانو پاتې دي. د کندز کروندګر وایي که جګړه نه وي نو د کندز ځمکه د لیمو په څیر د ګڼو نورو میوهدارو ونو او بوټو د پاللو او د ښه حاصلاتو د ترلاسه کولو لپاره له هر پلوه مناسب شرایط لري چې نه یوازې د کندز بلکې د نورو ولایتونو د خلکو اړتیاوې هم پوره کولی شي.
نوی کال نوې پیړۍ څوارلسمه پیړۍ د لوړو ژورو پیړۍ وه.
ته برای ما کفایت نمی کنه که ملکه باشم، میخوام وزیر معارفم.
هغه حرکتونه لږ عجولانه و.
وقتی که می خبر شنید خدا با بخشش اشکاش کرد رست روش روان شد.
We stand together to win the war against terrorism.
خدای جل جلاله په نامه لوړ کوم
کومه درس بخریم، تعلیم کنیم، مواد فوتبال کنیم یا ورزش کنیم.
پنج لسمه پیړۍ د هیلی ویرشکاری.
تنها چیزی که در افغانستان میخواهیم امنیت است.
ای کشور خدمت بکنم کده عق مبادت باشه
گلان چمنیان و کری بدی سر بج مغستاسی یواد بم سنسور او شکلیسی.
ازادي راډیو په د کال او پیړۍ لپاره ځانګړي پروګرامونه او مستندونه خپره کړي. منځنۍ سپه دولس شپږنی وي FM/15 ازادي راډیو .org facebook.com/ازادي راډیو.
د ازادي راډیو په بیلابیلو خبرونو کې به د تیرې یوې پیړۍ په اوږدو کې د مختلفو سکتورونو په برخه کې د پرمختګونو، لاسته راوړنو، ننګونو او هیلو په اړه ځانګړي تفصیلي راپورونه واورئ. خو اوس ستاسو پیغامونه اورو.
ستاسو له پیغامونو
محمد رسول يم لنی هر ځخه دا دی راډیو لاله نټول هوادوالو ته سلامونه نې دی لور نې کوم پس سلامونه دا پیغام دی محمد دیم اورز دی بزګر د اورز سره برابر ده. د حکومت څخه غواړم چې تاسو د اورز د بزګر په نام کړی دا نو تاسو د بزګر سره څه قسم کومکونه کړی دی د سړي د ټکو ضروري ملاقات کومکونه مور سره کړی دی او که تاسو د اورز د بزګر په نام د بزګر مو په دې خوشاله کړی دی حکومت څخه غواړم چې د بزګر سره د هر قسم د سړي او د ټکو او د نور ضروري ملاقات کومکونه وشي تر څو بزګر خوشاله
نیالګي او د چمنانو ګلانو د کرکېدو وخت دی نو دوی باید دې ته پوره توجه وکړي
مثلا میوه والا نالگی وکری یا پانتون نالگی سا داده وکی چه غام زکم نیسی او بل اصلم نکی یو خودی دیدان نالگیان وکری بل دا گلان او چمنیان و داشندی وکری چی دا از مغستا سی دا شوات دا چاپریال تا دیر گتا کهی چاپریال شایستا کهی چاپریال شتا کهی دا دیز سر بز مغستا چاپریال هم سمسی او اغا پزا چی دای که کریج اغا وا چی که کریج دا غم اخنیوی بامو چی او دا غا ساری مرزن بام دا دیز سر برکسی نورما دا طول اولون صداحی لده چی هم دا غای وقتا او بیا دا نیالگی دی باید ساتنم کسی کم نیالگی کشینی دا غای باید دی ساتنم که و سلام پی احترام
محمد گل د پکتیکا ولایت اوسیدونکی د زموږ دوه ولسوالۍ ته خدمت نه رسوی ولکه خوشایمن وډېله نه مکتب نه مدرسه نه یو سړک چا ولې سرنران نوته کېږي نو هدایت د پامه اوسې د راځي راځي نه ډېره مننه کور مو ودان
ستاسې پیغام ستاسې نظر
ستاسی پیغامونه مو واوریدل دوستانو په کابل کې 12 بجې 10 دقیقې سوې یو ځل بیا د مهمو خبرونو سرټی کې له نوریاس نورې څخه وو
نن په ټول افغانستان کې نوې 14م تعلیمي کال پیل شو د نوې تعلیمي کال د ښوونځي د زنګ وهلو په مراسمو کې افغان ولسمشر اشرف غنی د تعلیم پر کیفیت ډېر ټینګار وکړ او وویل چې د زده کوونکو د تعلیمي سویې د لوړولو لپاره باید ډېر کار وشي د بشري حقونو د څار سازمان هیومن رایټس واچ وایي د افغانستان دولت او نړیوال شریکانې په دې کې پاتې راغلي چې د سولې په ټولو پروسو کې د افغان ښځو بشپړ ګډون یقیني کړي د بشري حقونو دغې نیویارک میشتې ډلې پرون په خپله ویبپاڼه کې په یو بیان کې ویلي چې په هغه غونډه کې چې ټاکل شوې په اپریل میاشت کې د افغانانو ترمنځ وشي دې ته اړتیا ده چې ښځې پکې پراخ ګډون وکړي هند غواړي چې د افغان سولې په بهیر کې مرسته وکړي د هند بهرنیو چارو وزیر ایس جی شنکر پرون په نوي ډیلي کې د افغانستان له بهرنیو چارو وزیر محمد حنیف اتمر سره د لیدو په مهال دا ژمنه وکړه اسرائیلیان په دوو کلونو کې څلورم ځل لپاره نن د رایو صندوقونو ته مخه کوي صدر اعظم بنیامین نتنیاهو چې له 12 کلونو راهیسې په واک کې دی هڅه کوي چې بیا هم په واک کې پاتې شي د امریکا د متحدو ایالاتونو د کلورادو په بولډر ښار کې د ډزو پر مهال د یو پولیس افسر په ګډون لږ تر لږه لس تنه وژل شوي دي جرمني به په اروپا کې د کورونا وبا د درېیمې څپې د مخنیوي په هدف ټول بند د اپریل تر 13مې وغځوي وروسته تر اوږدو خبرو چې تر نن سهار وختي پورې دوام وکړل صدر اعظم انګلا مرکل او د جرمني ایالتي چارواکو همداراز موافقه وکړه چې د ایستر مذهبي جشن د رخصتیو په وخت به دا بندیزونه د 15 ورځو په مخه سخت وي
له نوري اسنوري تخمنانه دوستانو د دې خبرونو تفصيل د ازادي رادیو پر ویب سټ هم بیا لوستلای شئ په تمه د ازادي رادیو ټکی کام یا ازادي رادیو ټکی اورګ او اتغرز د ازادي رادیو هر ورځ د سهار لوود ماشم تر وبجو پر منځنۍ صفه 12 شپږنوي او د اف ام پر 15 صفه د افغانستان په بیلابلو سیمو کې د اف ام پر صفه باندې خبرونه لري چې تاسو یې صفه اوریدلای شئ اوس 15 دقیقې بحث لر اوریدو ته بلنه درکوم
25 دقیقې
دو خبرې دی یو خدای
مختنۍ کابینه کې صرف 25
متاسف یم چې حکومت
څه کوي نظام څه کوي چې افغان حکومت
د ازادي رادیو اونیز بحث
سلامونه ستړي مشه درنو اوریدونکو په دې هله چې روغ وشي ټاکل شوی چې د کمال خان بند رواني حمل یا وری میاشتې په سلورمه نیټه پرانستل شي افغان حکومت ویلي چې د پرانستې په دې مراسمو کې به د افغان ولسمشر په ګډون لوړپوړي دولتي چارواکي ګډون وکړي کمال خان بند په نیمروز ولایت کې جوړ شوی د اوبو د ټولېدو پروسې د سلواغې لومړۍ نیټه پیل شوه د بند د نیمروز د زرنج خار د سویل په 13 کیلومتره کې پر هلمند سیند رغول شوی چې د افغانستان لغرونو سرچینه اخلي او د اوبه د امو سین تبهیږي د خبرو شوی معلوماتو پر بنسټ د غبن په جوړیدو شاوخوا 200 میلیون ډالر لګښت راغلی دی افغان حکومت د اوبو تنظیم د افغانستان لپاره مهم بلل او ویل دي چې هڅه کوي د افغانستان اوبه مهار کړي د دیونې د 25 دقیقې په دې خبرونه کې په دې باندې خبرې کوي چې اوس مهال په افغانستان کې په څومره بندونو باندې کار روان دی او دا چاره د افغانستان لپاره څومره مهمه ده د اوبو چارو د تنظیم ادارې ویاند نظام الدین خپلواک او د غشان د کرنې د برخې متخصص میرویس خوګیانی را سره په خبرونه کې ملمانه دي دواړو ملمنو ته هرکلی او خرغلاست وایم خپلواک صاحب که پایلې له تانه کو او د کمال خان په بند راته وغږیږي تخنیکي معلومات د دې بند په اړه له اوریدونکو سره شریکې مهرباني
کمال خان بند د هیواد یو لسترو او با
بارزښت بندونو څخه د جوړولو چارې بشپړې شوې. دغه بند به د وري میاشتې په څلورمه نیټه د افغان ولسمشر محمد اشرف غنی لخوا ګټې اخیستنې ته سپارل کېږي. دغه بند د 9 میګاواټه برېښنا د تولید ارزښت لري. د دې تر څنګ 144,000 هکتاره کرنیز ځمکه خړوبه وي او د 250 میلیونه متر مکعبه اوبو د ذخیره کولو وړتیا به ولري. په ټوله کې کمال خان بند په هیواد کې یو له غوره او د مانوي ارزښت لاړخه د خورا لوړ بند دی چې په نیمروز ولایت کې جوړیږي. د دغه بند چې کله ګټې اخیستنې ته وسپارل شي له هغه نه وروسته به عملا په د نیمروز هغه خړې دښتې چې کلونه کلونه هغه شاړې پرتې وې هلته د انسانانو ژوند خو مشکله و چې مرغان به هلته نه راتلل هغه ټولې دښتې به زرغونېږي او هلته به د ژوند زمینه د بیا ځل لپاره مساعدېږي او په ټوله کې به دغه بند د هېواد د اقتصادي پیاوړتیا لپاره خورا ګټور وي. کمال خان بشپړېدو سره به د نیمروز ولایت زمونږ د سروې له مخې به هلته تر 6.5 لک کسانو پورې افغانان ته د کار زمینه مساعد کېږي.
ډېره زیاته مننه خپلواک صاحب تاسو به راسره یاستئ. خوګنی صاحب ته ورشو. خوګنی صاحب که تاسو راته په زراعتي ارزښت باندې وغږیږئ، 1,04,000 هکتار ځمکه به د دې بند نه خړوبېږي، څومره مهمه ده؟
ډېره زیاته مننه. سلامونه تاسو ته خبرمن خپلواک صاحب ته، استاد ټول اوریدونکو ته. واکسین دا ډېر یو تاریخي مسایل دي او په دې باندې فکر کول او د دې په اقتصادي او د دې په ټولنیزو او د دې په زراعتي ارزښتونو باندې خبرې کول ډېر وختونه باید ونیسي، ډېر په دې باندې باید کار نور هم وشي. هر به هغه بند چې د هغې د تهداب ډبره کې ښودل کېږي نو معمولا په ټوله دنیا کې هغه د دوو ډېرو مهمو ارزښتونو دپاره داسې ستر بندونه رغول کېږي چې د هغې یو ارزښت د برېښنا تولید دی چې په هغې باندې هغه ملک صنعتي کېدل او د هغې ملک د برېښنا انرژي تولید دی، او دویمه ډېره زیاته مهمه موضوع چې په دې کې ده هغه د کرنیزو یا د کرنې د پراختیا دپاره لاره هوارول دي چې څنګه وکولی شو د کرنې دپاره لاره پراختیا کرنې ته پراختیا ورکړو. په افغانستان کې نور داسې ستر بندونه هم موږ لرو. که تاسو د هېواد په ختیځ کې وګورئ، مثلا د درونټې بند که تاسو وګورئ، یا مثلا د نغلو بند وګورئ، دا بندونه هم موږ لرو. ولې متاسفانه چې دا یوازې د برېښنا د تولید وړتیا لري، اما کرنیز ځمکې دې بندونو تر اوسه پورې نه دي خړوب کړي. یوازینې خوال، یوازینې بیلګه چې د کمال خان د بنده هغه دا ده چې د دې بند د رغولو سره به هلته 1,02,000 هکتاره ځمکه، چې دا رقم هم کېدای شي په مرور د وخت سره تغییر وکړي، کېدای شي ځمکه زیاته شي یا کمه شي، هغه مهمه نه ده، خو یعنې 1,00,000 نه زیاته ځمکه به هلته خړوبه شي او د کرنې د پراختیا لپاره د افغانستان کې د کرنیزو محصولاتو د خودکفایۍ او همدارنګه په نیمروز ولایت کې چې یو له هغه وروسته پاتې ولایتونو څخه دی چې بدون د دښتې نه او بدون د صحرا نه بل هیڅ نه لري، نو په داسې ولایت کې د 1,00,000 یا 1,00,080,000 هکتاره په موجودیت ځمکه باندې هلته دی خړوبه شي او هلته کرنیز محصولات رامنځته شي.
دغه سی بندونو جوړول په ځانګړي ډول د کمال خان چې لږ تر لږه څه کم 2,00,000 هکتار ځمکه به خړوبې د زراعت په برخه کې، دا څومره په ځان بساینې په لور باندې یو ګام بلل کېدلی شي؟
ډېر زیات اړین دي، ډېر زیات کولای شي چې د افغانستان په کرنیزو توکو چې اوس موږ تقریبا هر کرنیز توکي که تاسو وګورئ موږ په هغې کې په سلګونو میلیونه ډالر موږ واردات لرو، نو که چېرته دا د بندونو لاندې دا ځمکې په ښه توګه باندې مدیریت شي. دلته قدرمنه مهم شی په دې کې د دې ځمکو مدیریت دی. موږ ډېر زیات خوشحاله یو د اوبو د ادارې نه چې دوی دغسې کارونه کوي، اما کله چې د اوبو اداره خپل بندونه رغوي، خپل بندونه جوړوي، د دې نه وروسته دا دی چې دوی باید په ډېر یو کلکه همغږۍ باندې د دغه بندونو لاندې د کرنې وزارت او یا په افغانستان کې نړیوال کرنیز موسسات چې دي د هغو سره په همغږۍ باندې دلته باید یو ډېر وسیع پلان جوړ شي، تر څو موږ درسته وایي موږ د سلما بند هم تقریبا 3 کاله مخکې د سلما بند ورغېدو، خو تر اوسه پورې یعنی 1 هکتار ځمکه هم هلته په درست شکل باندې نه ده خړوب شوي. تر اوسه پورې د هغې د ځمکې نه چا حاصلات نه دي اخیستي. علت یې دا ده چې وقوي هم هنګي او همغږي دلته نشته دی. نو اوس که چېرته د کمال خان بند په ښه توګه باندې افتتاح کېږي او بډن شوي، تاسې وګورئ چې 250 میلیونه متره مکعب اوبه هلته زیات کېږي، نو د دې سره موازي شکل باندې د کمال خان د بند د ځمکې پلانونه او د دې آینده ډیزاینونه دا باید د کرنې وزارت سره په همغږۍ باندې مخته لاړ شي، تر څو موږ وکول شو په همزمان شکل باندې د دې اوبو نه د کانال په شکل استفاده وکړو او ځمکې هلته پرې ورغول شي. که چېرته دا همغږي موجوده نه وي، موږ په دې باندې پوهیږو چې د اوبو خپلواکه اداره چې ده واقعا دوی د اوبو په مهارولو کې د اوبو په تنظیم کې ډېر زیات ستر رول لري، ډېر برنامې لري، زرګای متنه ډېر ښه کارونه کوي. اما کله چې بیا موضوع کرنې ته کېږي، نو دا مهمه دا ده چې د کرنې وزارت سره دا باید د همغږي وشي او د کرنې وزارت د خپل پرسونل او د خپل کمیلبي کادرونه چې دوی لري د هغې په واسطه باندې باید وکولی شي په دې کې خپلې برنامې تطبیق کړي، تر څو وکولی شو په دې سیمه کې مونږ د کرنې لپاره ډېر څه کړي. او که دا همغږي او دا مسایل موجود نه وي، نو دا به کلونه به تیر شي، برېښنا به تولیدېږي، خو دویم اصلي هدف چې دلته هغه کرنه به بیا پاتې کړي.
بېرته به راګرځو تاسو ته. خو ګڼی صاحب، خپلواک صاحب، د سلما بند څو کاله وړاندې ګټې اخیستنې ته سپارل شوی دی. د خوګیاڼي صاحب خبره دا ده چې تر دې دمه د زراعت په برخه کې ځمکې نه دي خړوب کړي. فکر کوي چې د نه همغږۍ له وجې او په ټوله کې اندېښنه هم دا موجوده ده چې دلته د وزارتونو ترمنځ همغږي نشته، چې لږ تر لږه تاسې اوبه راوتړئ، بند وتړئ، خو زراعت وزارت ترې ګټه نشي اخیستلی. دغه مسله څنګه کېدلی شي؟
یو چې دی د اوبو ملي اداره خو د ټولو ادارو سره ښې اړیکې لري، نږدې اړیکې لري. یعنی تاسو هغه زمونږ د فیسبوک پاڼه اتمن ګورئ، نو موږ هر ورځ د یو ادارې سره، که هغه د برېښنا اداره ده، که هغه د انرژي اداره ده، که د کرنې وزارت دی، د چاپیریال ساتنې اداره ده، کابل ښاروالۍ ده، موږ دوی سره ډېر نږدې اړیکې لرو. خپله زمونږ رهبرۍ ورځي د دوی ادارو ته کې ناستې ورسره لرو، مشترکن کار کوو. بل د سلما بند موضوع ده. سلما بند یو ذخیروي بند دی. د اوبو بند مخکې بشپړ شوی دی څو کاله وړاندې، اوس هم فعال دی. کله چې موسمي سیلابونه راځي، هغه بند کې اوبه ذخیره کېږي، بیا د اړتیا په وخت کې ترې استفاده کېږي. همدارنګه که نور بندونه دي، دا هره پروژه څو پړاو لري. یعنې د پروژې لومړني مطالعات، سروې او ډیزاین، عملاً فکر پیل کول، هغه ته د بودیجې مسله، چې بودیجه باید ورته ځانګړې شي. دا د اوبو ملي ادارې کار دی چې پالیسي ساز او اجرایوي اداره ده. د دې تر څنګ بیا کله چې یو بند برېښنا ولري، د برېښنا برخې د افغانستان برېښنا شرکت ته ځي. کله چې بند نه بیا د اوبو په برخه کې استفاده کېږي، موږ بند جوړوو، کانالونه ترې تېروو، بیا په سیمه کې د زراعت لپاره د کرنې وزارت ته مسئولیت جوړېږي، او یا د چاپیریال ساتنې ادارې کار دی چې هغوی د دې نه استفاده وکړي. دویم د اوبو د استعمال، تاسو وګورئ په ټول افغانستان کې هغه که د بندونه دي، کانالونه دي، کاریزونه دي، د چک ډیمز پروژې دي، د اوبو د مصنوعي تغذیې پروژې دي، د ګبینی او د استنادي دیوالونو پروژې دي. هر پروژه چې بشپړېږي، کار ختمېږي، هغه نه عملاً په کارخانه کې هیوادوال ترې ګټه پورته کوي، د برېښنا په برخه کې ترې ګټه پورته کوي. زه نه پوهېږم چې خوږیاڼۍ صاحب کومه پروژه ده چې دوی وایي چې دغه نه ښه استفاده نه کېږي، یا دغه نه تر اوسه ګټه نه ده پورته شوې. او ټولې پروژې چې تکمیل کېږي، خلک پرې عملاً ګټه پورته کوي، هغه دې ته خوشحاله دي.
خپلواک صاحب،
د خلکو همکاري، د نورو ادارو همکاري هم ډېره ضروري ده.
ډېره مننه. خپلواک صاحب، اوس مهال په ټول افغانستان کې په څومره بندونو باندې کار روان دی؟ په کومو کومو سیمو کې؟
په 12 لوی بندونو باندې کار روان دی. د هغې د جملې څخه کمال خان بند بشپړ شو، د شاه و عروس بند چې په کابل کې دی 99% چارې بشپړې شوې دي. یعنی نږدې دی، هغه به هم په 14 کال کې په لومړۍ میاشت کې به ګټې اخیستنې ته سپارل کېږي. د دې تر څنګ د شورابک بند دی چې په بدخشان کې دی، 99% چارې بشپړې شوې. د هغې توربینونه، ځکه د برېښنا بند دی، توربینونه او جنریټرونه ولګېدل، هغه به هم د 14 کال کې به ګټې اخیستنې ته سپارل کېږي. د کجکي بند دی، د بخش آباد بند دی، د دهنادرې بند دی، د پاشدان بند دی، د سلطان بند دی، د سفلوغ بند دی، د سراب بند دی، د پلتو بند دی، د توری بند دی. په دغه بندونو باندې کار روان دی. د پاشدان بند او شپېته سره نچارې بشپړې شوې دي په هرات ولایت کې. دغه د ټولو بندونو د مچلغو بندې په پکتیا کې دي. ټول دغه بندونه څو شل فیصده، شپېته فیصده، پنځه پنځوس فیصده، نه نوي فیصده د ټولو چارې بشپړې دي. او کمال خان په بشپړه توګه هغه دی چې ګټې اخیستنې ته سپارل کېږي د وري په څلورمه. د دې تر څنګ څلور څلوېښت بندونه نور دي چې د اوبو ملي ادارې سروې او ډیزاین یې تکمیل کړي دي. یعنی لومړني مطالعات هم تر سره شوي دي. ولسمشرې ماڼۍ ته موږ دا وړاندیز وکړو د نیکمرغه چې د ولسمشر لخوا منظوري وشوه. د وري میاشتې په لسم تاریخ کې تاریخ باندې به د ولسمشر په شتون کې د اوبو د چارو د تنظیم ملي ادارې لخوا دغه بندونه به د ملي پراختیا شرکت ته سپارل کېږي چې هغه یو دولتي شرکت دی او ډېر امکانات لري. دغه څلور څلوېښت بندونه به د ملي پراختیا
لپاره خپلواک
دولتي شرکت دی.
په دې څلور څلوېښت بندونو باندې به خبرې کوو. خوګیاڼی صاحب، خلکو ته د کاري زمینو د برابرولو په برخه کې په داسې حال کې چې افغانستان کې کاري فرصتونه کم دي او زیات شمېر ځوانان نورو هیوادونو ته د بیکارۍ له امله ځي، د دغه ډول بندونو د جوړېدو له امله کاري فرصتونه څومره رامنځته کېدلی شي؟
ډېر زیات مخکې دې نه ستاسو دې پوښتنې ته راشم چې سوې تفاهم ونه شي. خپلواک صاحب ډېر ښه موضوعات ته اشاره وکړه. زما مخکېنۍ خبرې موخه مې دا وه چې یعنی هماهنګي شته دی، خو که په دغسې بندونو نور رامنځته کېږي یعنی هغه هماهنګي باید ډېره زیاته نور هم قوي شي تر څو موږ د فرصت نه استفاده وکړو. یعنی که یو کال موږ دغه د کانالونو د بندونو لاندې ځمکې یو کال مخکې موږ خړوبې کړو، نو په دې تاسې متأخر شو چې یو کال مخکې به موږ حاصل واخلو، یو کال مخکې به خلکو ته اشتغال پیدا شي، خلکو ته به زمینه د کار پیدا شي. هدف مې دا و چې یعنی په راتلونکي کې باید دا مسایل ډېر زیات موږ ښه همغږي ولرو. د هماغه کراس کټنګ ارګانونه چې دي، هماغه د زیربطو ادارو سره مثلا څلور څلوېښت بندونه که نور جوړېږي، په مطمئن اوسه چې په دې کې پنځوس فیصده به داسې بندونه وي چې هغه د بخور سیستمونه هم باید هغې ته ورغول شي، هغه باید ځمکې هم خړوبې کړي. نو دا ډېر ښه ده چې د دې لپاره د یو قوي میکانیزم د هماهنګۍ ولري. خبره دا ده چې د کمال خان بند د هغه اوږدې مودې کمی مثبت اخیری چې دی، یو په هغه کې هم دا ده چې خلکو د پاره د کار زمینه باید ډېره زیاته مساعده شي. زما نظر په دې کې دا دی چې موږ د لومړي ځل لپاره کله چې بند افتتاح کېږي د هغې چارې پر مخ باندې وړل کېږي. دغه څه ځمکه چې موږ په دې ځای کې لرو، که دا دوه لکه هکټاره ده، که دا یو لک اتیا زره هکټاره ده، دا ځمکه په دولتي سیستم باندې او د دولت د کارمندانو مامورینو په سیستم باندې دا هېڅکله به خلکو ته د کار زمینه په دې کې مساعده نه شي، ځکه چې امکانات ډېر په داخل د حکومت کې ضعیفه دي. یا د کرنې وزارت کې موږ په ټول نیمروز کې موږ وګورو، د کرنې په وزارت کې په نیمروز کې موږ پنځوس کسه سټاف نه لرو، پنځوس کسه مامورین هلته نشته دي. نو ښه خبره دا ده چې د دغې ځمکې د تنظیم دپاره، د دغې ځمکه کې د کرنیزو محصولاتو د کښت دپاره، دا ځمکې باید ټول پانګوالو ته ورکړل شي. په یو اوږدمهاله قرارداد باندې دا باید پانګوال ته ورکړل شي تر څو پانګوال وکولی شي په دې کې سرمایه ګذاري وکړي، پانګونه وکړي. نو هماغه دی چې دوی استخدام پروسه لري، دوی به ډېر خلک هلته استخدام کړي او دوی به ډېر کارونه په هغې ځای وکړي. زه په دې باندې متعقینم که چېرته په دې باندې ښه توګه باندې کار وکړي، نو په زرګونو کسان به د دغه ځمکو د حاصلاتو نه دلته په مصروف وي، دلته به فابریکې رامنځته کېږي، دلته به دغه ټول هغه ارزښتي کړی دی او نبات چې ده په دې باندې به خلک کار کوي.
خوګیاڼی صاحب، لږ د کرنې په برخه کې نور هم پاتې شو، بندونه هم جوړېږي او ځمکې به هم خړوبېږي پلانونو ته په کتلو سره، خوب فکر نه کوي چې په افغانستان داخل د افغانستان کې د کرنیزو محصولاتو د پاره د بازار مسله یا له افغانستانه بیرون د بازار مسله او دلته د ساتلو مسله ډېره مهمه ده؟ همدا اوس هم چې موږ او تاسې ګورو د افغانستان زیات کرنیز محصولات ګاونډیو هیوادونو ته ځي، هلته ساتل کېږي، بیرته د موسم په تېرېدو سره افغانستان ته داخلېږي او بیا په لوړ قیمت باندې دلته خرڅېږي.
دا موضوع عمومي ده، دا موضوع په عامه توګه باندې شته دی. خو کله چې داسې یوه غټه پروژه افتتاح کېږي، نو زموږ هیله دا ده چې که دلته دوه سوه میلیونه ډالر د کمال خان په بند باندې مصرفېږي، نو حد اقل لس میلیونه ډالر باید دغسې د بازار موندنې یا د سړو خونو یا د مارکیټنګ په دې باندې هم باید ولګول شي. نور د افغانستان نورې ځمکې هغه استثنا ده، مارکیټ نه لرو یا مارکیټ په لټه کې یو او یا هېوادونو ته ځي او هلته دویم ځل لپاره پروسس کېږي یا دویم ځل لپاره ساتل کېږي، هغه موضوع کمپلیکس په شکل باندې دا باید هر څه د ځانه سره ولرو، پروسس لپاره همدغه سیمه کې ولرو، سړی خونې مونږ ولرو چې دا مونږ کولی شو چې همدغه بودیجونه چې دپاره په نظر کې نیول شوي دونه استفاده وکړو. خو تاسې یقین وکړئ وروره چې مونږ په افغانستان کې
خوګیانی صاحب بیرته تاسو ته راګرځو. ستاسو ټلیفوني لیکم لږ خرابه ده. خپلواک صاحب تاسو وړاندې د څلور څلوېښت بندونو یادونه وکړه، شاید او ښایي له اورېدونکو سره په دې برخه کې تر ډېره دا پوښتنه موجوده وي چې په دې څلور څلوېښت بندونو کې به د کونړ په سیند باندې کوم بند جوړیږي که څنګه، ځکه په دې برخه کې ډېرې غوښتنې موجودې دي.
میلامی ورکو یا خپل شخصی فیسبوک نه زګلا کوم سوالی کوم بیا ولا خبره دی وادوار دای چې کونړ سینم څنګه کې دا پښتنه ډیر راولاړي دی وادوالو سره. دغه سلور سلوی بندونه په نور څوار لسو ولایتونو کې دي، مختلف ولایتونو کې په ټوله کې دا دی یوبو بندونه دي، یوبو د مدیریت بندونه دي چې د موسمي سیلابونو په کنټرول دی، کرنیز ځمکو خړوبولو، خلکو ته د کار موندلو په برخه کې او د ځمکې لاندې یوبو د سرچینو پیاوړتیا کې با مهم رول ولري. د کونړ سین باندې زمنګ سینځ باندې په پلان کې دي چې لوی بندونه دي، هغه کې داغه لپاره موږ دي استرالیایي کمپنی پروټیسکیو سره یو تفاهم نامه لاسلیک کړی. هغه تفاهم نامه ډېر په جدي تعقیبېږي. دغه تفاهم نامه خپل د ولسمشر غني مخکې لاسلیک شوه. د پروټیسکیو کمپنی د دې ترڅنګ چې د کونړ پر سین بندونه جوړ کړي، هغوی به په آمو سیند باندې بندونه جوړوي، د برېښنا او د هلمند په سیند باندې به هم جوړوي. دغه د برېښنا لوی بندونه دي که موږ دغه بندونه دي د یو ډونر په واسطه جوړ کړو، نو هغه ته خپل افغان حکومت دومره بودیجه نه لري، ځکه هلته په هر بند باندې که موږ په کونړ کې جوړو یو بند باندې ته یو اعشاریه میلیارد ډالر بودیجه په کار ده، پیسې په کار دي. همدارنګه نور بندونه دي چې اوه سوه پنځوس میلیونه، اته سوه میلیونه، شپږ میلیونه دومره ډالر په هر بند باندې مصرف راځي. نو دغه د دې بندونو لپاره د کمپنۍ سره خبرې روانې دي. موږ چې کوم مطالعات ترسره کړي دي په کونړ سیند باندې، په آمو حوزه کې او په هلمند حوزه کې، دغه معلومات موږ دې کمپنۍ ته سپارلې. هغوی خپل یو ځل رسی کړي دا معلومات، بیا موږ ته وایي چې موږ لومړی په کومو بندونو باندې کار پیل کوو. نو دوی سره زمونږ خبرې روانې دي، هغه نهایي مرحلې ته رسیدلی یو.
خپلواک صاحب کرا شو امنیتی برخې ته په وروستي رپورټونه د پاکستان بند پاړه باندې موجود چې په ساتونکو باندې دوه ځلې حمله وشوي او ځینې کسان هلته ووژل شول د بند ساتونکي، په دې برخه کې څومره همغږي د کورنیو چارو وزارت سره شته او ژمنې څه دي په دې برخه کې؟ ځکه تر ټولو لویه ویره همدا موجوده ده چې ښایي د نامنۍ په زیاتوالي سره د دې بندونو د جوړېدو مخه ونیول شي.
په دې کې شک نشته چې امنیتي ستونزې شته دي. د هېواد په ټولو برخو کې دغه ستونزه شته ده. په لویو پروژو کې بیا هم دغه ستونزې شته دي. ځینې ځایونو کې امنیت خراب دی، هلته امنیتي ستونزه شته ده چې یو د هغه نه پاکستان بند دی چې وخت نا وخت پرې د وسلوالو مخالفینو لوري حملې کېږي. خو دغه د امنیت برخه بیا په ټوله کې د کورنیو چارو وزارت او د محمد اسدی دوی تر راګرځي، ځکه د امنیت برخه هغوی په غاړه لري. یو بو ملي ادارې صرف هغه د لوی پروژو د تطبیق مسؤلیت لري. ستونزې شته دي، خو بیا په مقابل کې افغان ځواکونه په خورا میړانه او په لوړ مورال د دې نه دفاع کوي. هر بند چې دی هغوی نڅو کمربند امنیتي ځواکونه پراته وي. د بند ساحې ته داخلېدل به ډېره مشکله وي چې دوی د بند ساحې ته داخل شي او ته زیان ورسوي. خو وسلوال مخالفین هم کله کله د بند په دې لومړیو پوستو باندې بریدونه کوي چې د هغې په مقابل کې افغان ځواکونه مقابله کوي، او دوی تل د خپل د سر په قیمت د لویو پروژو د ملي شتمنۍ نه ساتنه کړې. او موږ یې د دغه قربانۍ قدردانی کوو او د ولس نه مغواړو چې دی پروژو ملاتړ کی ساتنه کی او د ترڅنګ د امنیتی ځواکونو ترڅنګ ودری او د خپل انجینرانو ساتنه کی ترڅو دیتا لوی بندونه جوړ کی او د هیواد او مهار شو د ترڅنګ خپل موږ باید برېښنا تولید کوو په داخل کې د هیوادوالو
بیرته خپلواک سپتا ستراګرځو بیرته خوګانی سپ د روسي پښتنې په توګه د پټوله کې کراته وای د افغانستان د پاره د اوبو مهارول څومره یو مهم کار دی
او ډیر زیات اړین کار دی چې په افغانستان کې زیاتره د اوبو سرچینې چې دي هغه ډېرې کمې دي او موږ معمولا د اوبو په باندې بنا یو یعنی هغه اوبه چې هغه موسمي دي سیلابي زیاتره موږ د هغې نه استفاده کوو نو که دغه د سیلابونو اوبه مهار شي لکه د کمال خان بند او یا نور بندونه خپلواک صاحب ته اشاره وکړه نو دا د کارونو د پراختیا لپاره ډېر زیات مهمه موضوع ده چې په دې باندې باید مونږ ډېره پانګونه په دې باندې وکړو او داسې نورو وړو پروژو نه که چېرته جلوګیري وشي مخنیوی وشي زیاتره مونږ کوشش وکړو چې مونږ د بارانونو او د سیلابونو اوبه مونږ مهار کړو ځکه دی ډېرې زیاتې ګټې لري او یوه ګټه په دې کې دا ده چې مونږ څنګه کولی شو د ځمکې لاندې اوبو ته مونږ هغه ریچارج کړو د هغې د ریچارجولو لپاره که داسې ستر بندونه نه وي متوسط بندونه هم کولی شي چې دا اوبه مونږ ریچارج کړو څو ورځې مخکې ما په درینور ولسوالۍ ننګرهار کې وکتو چې خلکو په شخصي لګښت باندې یو ډېر غټ بند جوړ کړی و او علت یې دا و چې څو کاله مخکې دلته زمونږ اوبه په ډېره ټیټه پیمانه باندې راستل کېدي او اوس د اوبو سطحه جګه شوې ده. دا عملا تجربو دا ښودلې ده چې داسې ستر واړه او متوسط بندونه کول شي چې هم د ځمکې لاندې اوبه ریچارج کړي او په زمن کې د کرنې او مالدارۍ د سکتور د پراختیا لپاره د کاري زمینو پیدا کوي یا کار خلکو ته پیدا کوي دا ډېره زیاته مهمه ده. خو په ټوله کې زمونږ وړاندیز دا دی چې داسې بندونو په رغولو کې هماهنګي باید ډېره زیاته مهمه وي. هماهنګي باید د ادارو ترمنځ باندې رامنځته شي او مخکې سره چې کوم بند افتتاح کېږي هلته باید د برېښنا د تولید تر څنګ د کرنې پروګرامونه هم باید هلته عملي شي.
ډېره زیاته مننه خوګانی صاحب کور ودان او خپلواک صاحب که تاسو راته د روسي پښتنې په توګه باندې ووایئ چې اوس مهال افغان حکومت د خپلو څومره اوبو په مدیریت باندې توانېدلی دی او بل یوه پوښتنه چې څه موده وړاندې پرې بحثونه موجود وو د شاوروس بند په اړه باندې چې ځینې تخنیکي ستونزې پکې موجودې دي او حتی ویل کېدل داسې چې د ماتېدو لږ وخت سره مخامخ دی. په دې اړه کله معلومات ورکړئ مهرباني.
تر اوسه پورې 13% اوبه مدیریت شوي دي د اقتصاد برېښنا د کرهڼې او مختلفو برخو کې ترې په داخل هېواد کې استفاده کېږي. نورې اوبه باندې کار روان دی چې هغه مدیریت شي د همدې لپاره دغه 4-5 به د دې اوبو په مدیریت کې خورا ګټور وي. دغه موضوع د شاتوت د شاه واروز بند په اړه په ټولنیزو رسنیو کې یو ځل راپورته شوه. هیڅ حقیقت نه لره په ټوله کې د شاه واروز بند موضوع چې وه هغه د کانکریټ مسله وه. دا تخنیکي خلک پرې پوهېږي انجینران چې آر سی سي او سی آر بي سي کانکریټونه څنګه کله چې ته دونه ډبل کانکریټ چې هغه کې د ستن عمره خطونه پکې خپله را پیدا کیږي هغه معمول د پټوله نړۍ کې کله چې دا کانکریټ دوی واچو دی بند ته د واړه درزونه چې پکې رامنځته شول نو دلته انجینران هم یو ډول سودایي شول چې مځکه لومړی ځل چې موږ دغه یو چیز سره مخامخ کېدو نو بیا ورته د اوبو ملي ادارې د جرمني او د امریکا نه انجینران راوستل تر څو دا موضوع دقیق وګوري. هغوی چې راغله هغه راپور موږ سره شته دی هر کله چې رسنۍ وغواړي تاسو وغواړي ولس وغواړي موږ یو سره شریکو دی بهرنیانو راپور. هغې ویل چې دا په امریکا کې هم شته په تاجکستان کې هم شته په ټوله نړۍ کې چې لوی بندونه جوړېږي دا شی پکې معمول دی ځکه دا مسله د کانکریټ ده او دا غوې موږ تسلسل نه دا
ډیره مننه ډیره زیاته مننه خپلواک صاحب کور ودان مننه درنو اوریدونکو له تاسو مننه چې تر دې دمره سره وای د کمال خان بند او پټوله کې په افغانستان کې د اوبو د تنظیم په اړه باندې مو باس درلود. خپل دواړو ملمنو مننه د اوبو چارو د تنظیم ملي ادارې ویان نظام الدین خپلواک او د کرنې د برخې متخصص میرویس خوګنی تربیه د الله پامن.
کمارا پیدا شدا بہار لوری ملک گلزار خیالک مرا پیدا شدا بہار چپہر لوری ملکل گلزار دس پر لی گلونا دیر پہر در رنشتا دس پر لی گلونا دیر پہر در رنشتا ولسرنا لا دلا پکی اوسار ولسرنا لا دلا پکی اوسار یا لکمارا پیدا شدا بہار جی پہر لوری ملکل گلزار جنا مٹی مٹی گل کے بگریوان جھنا مٹی مٹی گل بھی پگریوان کے دسوانا گلدستی بھی پدستار دسوانا گلدستی بھی پدستار پیال کمارا پیدا شدا بہار چھ پہر لوری مل